دم داخلي پولیس ما را هم دغه د خادم صاحب سپر او سپر پیندل او څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وي یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنې 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملما په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول نو اوریدونکو ته سلامونه او
شي هیله وړاندې کوم. ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی دی. زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړې. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتله چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت کې د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل او هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه وزیر ته تک وزیرانو ته تک ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم. زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلون کې وم، د طلوعی افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله مالو ولې نه غواړم دلته هیواد کې کار ته کوي. زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسرې په اړه باندې په صفت باندې. دلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. مال شدی نو ما هغه واخیستله. هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره لطیف ناظمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم. دا ډېره با استعداد نجلۍ ده. دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم. نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخ ما ته راکړه. دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه خپل وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و. انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه اغه لوریته یو اغلری یعنی مایلی اغه لوریته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله. د شعر او شاعری سره مې درلوده. د کیسې لیکنه سره مې درلوده. د خطاطي سره مې درلوده. د انځورګری سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و. نو چون شعر داسې اغه و زموږ کور کې کتابخانه وه. زما پلار ورونه ټول لوستل وه. زموږ کور کې یو کتابتون و. نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم. په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوع افغان اوس ګرچې هغه د طلوع افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا طلوع افغان ورځپاڼې توزیع کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په هم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکی آیات الله نمیدی ما لورور زه یو هغه در کومه د فل افغان اداره ته یوس زه یو شعر در کومه هغه ول شدی هغه ته مې ورکی یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی و په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د فل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولای سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده داستانونه بیا فلوی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پریښ شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واز پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلی دی و بخشي هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی و کو ماموریت یو د سم ماموریت نو چې ادبی فرسنګي وو نو ته ورسته هغه سودا کړی کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله او هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و لسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه کولې زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهمدنې کې کښېنستلم مثلا چې جمعې به و ده به کتاب مطالعه کوه زه م تشوکېدلم ما مې یو کتاب رااخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغوم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه وزیږي یو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دی بیا غال تفخیجی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشیجی یو چه پیشیجی ستا دا ننه یاد باندی یای تو وینه نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی صفه او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي نو شرایطو سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې د شیر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه چې کومه تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته وینئ بیا تا هغه کوي هغه د تاریخ هیڅ په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه هغه کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د شوزو د پاره د شوزو د شاعري د پاره یو عالم سوژه لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژه لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د شوزو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د شوزو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دي هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي مش کولای سو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړي. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل زین کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې، تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دی. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې چې مثلا د یو فقر زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم. څه ونه ګرځم په شعر، هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سړي راڅخه د لاس څخه یو شوی نو شیر تاسو یو څه دې رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي ته دا هغه دا امر مهم دی اتهام دی که امر دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا اوري به شیر به اوري که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اوري اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته ما پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنې فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کده شي اوریدون کې و غواړي په دې پوشي که تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي ولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمي اغنه لرم اخیری ماموریت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتا شما اغنه روسته ماموریت تو چه پا دوازاره دل لسم که روسته دکات روسته شی بود بوری نو اغنه ماموریت ما اغنه که تعقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړی دی
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راګرځې
هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې ستاسو په زړه باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي تر بل خبرونه مو علامل شه